شتا جی سیفا چی شد لیلا قطع جان چی شد لبهای خندان کجا شد تاجی کامران کجا شد شاک و کجان چی شد دخترم و جان چی شد عشقای سابق چی شد دلهای صادق
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفي الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو د پاکستان پاوز تایید کړ چې درویشت عسکري وژل شوی او نه ویش نور ژوبل دي د پاوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر بیا خپل نننی بیان کې دا ادعا هم کړې چې 200 طالبان او نور وسلوالي وژلي دي پاکستانی پوز ویلی د کرخی هغه غاړی ته یوشت پوسټی د لاند وخت لپاره نیولې وي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد به مخکی ویلی چې د دوی په بریدونو کې 85 پاکستانی ځواکونه وژل شوی او ډیر شنو ژوبل دي مجاهد منلی شي د دوی نه طالب ځواکونه هم وژل شوی او 30 نور ټپیان دي بیګا طالب ځواکونو د ډیورن کرخی په وګدو کې پر پاکستانی اهدافو هم غی بریدونه وکړل پاکستان هم ځوابي بریدونه وکړل او نن یې د افغان خاورې د نن ځینې سیمې بمبار کړې وړاندې به نور جزئیات هم واورې په پام کې د نړۍ د سباندې شلو وادو مشران سبا د مصر په شرم الشیخ کې په غونډه کې ګډون وکړي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو په هدف پلان شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی به د شرم الشیخ د سرمشریزي مشري کوي د فرانسې او ترکیې ولسمشران د ملګرو ملتونو سرمنشي او د غراز د برېټانیا جرمني او اسپانیا صدر اعظم هم د غونډې ته بلل شوی د غزې لپاره د ولسمشر ترامپ د طرحې د لومړي پړاو لمخې به چیخ کې لوړ خو پرې موافقه کړې په غزه کې دوه کلنه جګړه درول کیږي د فلسطینی حماس ډلې یو جکپوړې چارواکي اسامه همدان وایي د دوشمې پرز به د غو اسرایلی يرغملو د خوشکولو بیر پیل شو چې په غزه کې ساتل کیږي د شوی موافقه لمخې په لومړي پړاو کې به حماس چې امریکا او اروپا یې ترګر سازمان بولی اسرایلی يرغمل د نږدې 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کړي اسرایل باور لري چې شل تنه يرغمل لام ژوند دي حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر د 2 د بریټ پر مال لزګونه اسرایلیان يرغمل کړي او هغه بریټ چې په غزې د اسرایلو د پراخې حمله پیلامه وګرځید او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به د سیشن په پوراس په دریمه ورځنۍ لوبه کې سره مخ شي دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په سلور نیمو د ابو ظبي په لوبغالي کې پیلېږي افغانستان خپل تیری ورځنۍ لوبه له بنگلاديش ګټلې او لوب لړې په خپل نوم کړې ده خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ ورجو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ډیورن کرخی په وګدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیس ساتو ترمنځ درنی نښتې شوې دي د طالبانو ویاند پاکستانی لور ته د درنو مرګژوبلو د اوښتو ادعا کړې ده
زموږ د معلوماتو له مخې شلو نه زیاتې پوستې تصرف شوي دي د مجاهدینو لخوا نه او 85 د دوی نظامیان له منځه تللي دي د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري
پاکستانی لوري بیا د یوازې درویشتو پاکستانی عسکرو د وژل کېدو او د ډیر شنورو د ټپیانیدو خبره تایید کړې ده خو ادعا یې کړې چې تر 200 زیات طالبان او نور وسلوالي وژلې دي او د افغانستان د خاورې دننه څه باندې شل پوستې د لاند وخت لپاره نیولې وي خو په دغه نښتو کې عام خلک څومره اغیزمن شوي دي د کونړي اوسیدونکو وایي
تیره شپه خو ډیره زیاته جګړه وه سری ماښام پیل شول او تر شپې ناوخته پورې همداسې روانه وه اوس خو دستي سا داسې چې تا سره خبرې کوم څه نشته دی خو ډیورنډ کرښې ته نږدې خلکو خپل کورونه پریښي دي امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د تیر شپې له سختو نښتو وروسته دواړه خواوې یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د رسولو ادعاوې کوي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نږدې شپېته پاکستانی عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي او ډیر شنور ټپیان دي دوی همدارنګ ویلي دي چې ځینې پاکستانی پوستې او مهمات د طالبانو د ځواکونو لاس ته لوېدلې دي اخو د پاکستان د
پاوځ د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر یوازې د درویشتو پاکستانی عسکرو وژل نه تایید کړ، خو ادعا یې وکړه چې څه باندې 200 طالبان او نور وسلوالې په بیګنیو بریدونو او عملیاتو کې وژلي دي او څه باندې 40 افغان پوستې د لنډ وخت لپاره هم نیولې وي. بیګا د شاوخوا د شپې 10 بجې په کونړ، ننګرهار، هلمند، کندهار، خوست، پکتیکا او پکتیا کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شول. د ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ له ماښام وروسته طالب ځواکونو پر پاکستاني اړخ د سپکو درنو وسلو بریدونه وکړل او وروسته د دواړو خواوو سخته نښته ولګېده. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل رپورټ.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو د تیرې شپې له سختو نښتو وروسته د درنو مرګ ژوبلو ادعاوې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن یک شنبه د اکتوبر په 12 په یو خبری کانفرنس کې ادعا وکړه چې په دې نښتو کې چې د دوی له لوري پیل شوي وي 850 پاکستانی ځواکونه وژل شوي او لږ تر لږه 13 نور ټپیان دي.
تیرې شپې عملیات افغانستان اسلامي امارت له خوا نه پیل شول، هغه انتقامي عملیات چې دوی د نقض حریم جواب وویل چې زموږ حریم دوی نقض کړي او دا بریدونه په ټول امتداد د کرخه کې اجرا شول. د موږ د معلوماتو له مخې 40 نه زیاتې پوستي تصرف شوي دي مجاهدین له خوا نه او 850 د دوی نظامیان له منځه د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري.
ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه مرګ ژوب له ادعاګانې نشي تاییدولی، خو په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوی یو شمیر ویډیوګانو کې چې د تیرې شپې جګړې ته منسوبېږي د پاکستانی ملیشا ځواکونو یو شمیر مړي چې طالب وسلوال ورسره لیدل کېږي خودل کېږي. د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی یک شنبه د اکتوبر 12 ویلي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ډیورن کرخې په اوږدو کې په پاکستانی پوسټو د طالبانو بریدونه غندلي او په وړاندې د پاکستانی پوز میړانه ستایلې ده. شهباز شریف ویلي حکومت یې په وار وار له طالبانو سره په افغانستان کې د ټی ټی پی د وسلوالو د موجودیت په اړه اسناد او شواهد شریک کړي او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید په وړاندې اقدام وکړي. پاکستانی امنیتی چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړی چې په دې نښتو کې 3 تنه پاکستانی سرتیری او یو ملکی وژل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د پاکستان د حکومتي رسنۍ پی ټی وی د راپورونو لمخې تیر شپه پاکستانی جټ الوتکو ډیورن کرخې ته سیرمه د طالبانو یو شمیر پوستي بمبر کړي او ګڼ شمیر طالبان پکې وژل شوي. د رسنۍ په خپل ایکسپانه د دغه نښتې ویډیوګانې خپرې کړې او ادعا یې کړې چې پاکستانی ځواکونو د طالبانو یو شمیر پوستي لمنځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نن ورځې په خبری کانفرنس کې وویل چې په دې نښتو کې د دوی اړخته 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خبره دغه انتقامي بریدونه اکتوبر په 9 د شپې ناوخته د پاکستان لوري د پلازمینې کابل د حریم د نغزول او د غراس په پکتیکا کې د هوایي حملو په خبرګون کې تر سره شول. نو موږ زیاته کړ چې د غبریدونه د دوی حکومت د شپې په 12 بجې د قطر او سعودي عربستان د غوښتنې پر بنسټ و درول، خو په خبري لا هم د پاکستان لوري په زینوسی مو کې د دوی په امنیتی پوسټو خال خال د ذکیږي او جګړې تلمن وهل کیږي. د پاکستان دولتي ټلویزیون پی ټی وی هم راپور ورکړ چې د جګړه طالبانو پیل کړي خو ختموي په دوی دا ودايه کړي چې د ډیورن کرخي بلې غاړې ته د طالبانو په وسوله هم د دوی بریدونه دوام لري. د ننګرهار او کونړ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ له ماښام وروسته طالب ځواکونو پر پاکستانی اړخ د سپکو درنو وسلو برید وکړ او وروسته د دواړو لوریو سخته جګړه ونښته. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې د سخت نښتې لامل کرخه ته نږدې میشت خلک د خپل سیمو پر خودو تاړ شوی او ځانونی امن سیمو ته رسولي.
تیر شپه خو ډیره زیاته جګړه و، سری ماخام پیل شو او تر شپې نه وخته پورې هم داسې روانه و. اوس خو دستي سادازه چې تاسو سره خبرې کوم څه نشته دی، خو ډیورن کرخه ته نږدې خلک خپل کورونه پریخي دي، امن سیمو ته ځانونه ایستلې دي، ځکه حالت داسې جنگي حالت ته چې د بیا د جګړې د بیا د دوه ویرا د ټول خلکو سره طالبان خپل درنې وسلې په نورو موټرونو کې بار کړي دي او وسلې یې پر ځای کیږي.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو وسیدونکو هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیا د پاکستان تیاری راغلی او ويم زنې زینو کې انداختونه وکړه او وس چې د وس ټول خلک ګوته په ماشنه اسدي تورخم هم بند شوی دی، اخوا ته څوک نه پرېږدي چې تورخم ته لاړ شي، حالات داسې ترینګلی دی په کرخه کې.
راپورونه وایي چې له دې نښتو وروسته نن سهار پاکستان له افغانستان سره د تورخم او چمن سپین بولدک دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 10 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې وویل چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. د ډیورن کرخې ته سیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار وکړ او د کابل پلازمینه قلمرو هم نقض کړ. دغه وزارت زیاته کړې و چې دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بې ساري له تشدد ډک او کرغېړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نو ویلي، خو پاکستانی رسنیو ادعا کړې وه چې په دې حمله کې د پاکستانی طالبانو مشر مفتي نورولي محسود وژل شوی. خو تحریک طالبان پاکستان نورولي محسود ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړ چې نوموړي پکې د ځان د خوندیتوب ډاډ ورکړی، ویلي وو چې دا اوس مهال د پاکستان په قبایلي سیمو کې روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو مفتي نورولي ته منسوب دغه غږیز پیغام په خپلواک ډول تایید نشو کړی. پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې هوایي بریدونه ترسره کړي، خو په کابل کې لومړنی بریدو پاکستان تل تر دغه ډول بریدونو وروسته ادا کړي چې د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو په تنځایونو یې هدف ګرځولي. خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادا رد کړي او ویلي ملکیان په نښه شوي او په دغه هیواد کې هیڅ ترهګره ډله نشته. د طالبانو حکومت ویلي د وزیرستان کډوال په افغانستان کې موجود دي، خو هغوی ته هم د هیڅ ډول وسلوال فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیر شپې له نښتو وروسته قطر او سعودي عربستان په بیلابیلو اعلامیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د روسي تاوتریخوالي او نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې. دغه هیوادونو ویلي دغه نښتې د سیمې په امنیت، ثبات او منفي اغېز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم بیګانه وخته په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل د ایران دریځ دا دی چې دواړه لوري باید له زغم څخه کار واخلي.
وام اوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ په سختو نښتو کې دواړو خواو ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه لوري دا کوي چې د یو بل لسګونه غړي او پوځیان وژلي او ټپیان کړي دي. د چارو شنون کې لاغې ډلې سمی یوسفزای وایي د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ د نښتو دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډیر منفي پایلې ولري. د طالبانو پوځیانو تیره شپه د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي چې پاکستاني پولیساتو هم په ځواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي. طالبانو ویلي دا بریدونه په کابل او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي حملو په غچ کې کړي دي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنون کې او خبریال سمی یوسفزای سره مې مخکې په دې اړه مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابوله.
په دې کې شک نشته دا چې افغانستان خلک او په افغانستان کې چې هر نظام وي، چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول برید کیږي یا سرحدونو کې خاص بریدونه کېدل، خو په کابل کې چې برید وشولو بیا د وخت نظام کې هغه هر نظام وي هغه مجبور ده چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال دا چې پاکستان طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حتم ولاړ نه شي او د خپل دو خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې دا یو بل سره رابطې او شپږو یا لسو مقامونو باندې په سر په ډیورنډ کرښه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره اړم شي، له حد نه زیات تلفات رامنځته شول او د جګړې وسط پیدا کو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې موږ دوه ساعت وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حکمان چې دی رژیم چې دی د دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه ور نه دی، ځکه چې افغانستان کې خود سندې پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سره دی ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاس ورکړي، ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا او افغانستان تیر پنځلو خو کالونه په جګړه کې دا ډیر څه د لاس نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتیږي، دا نن نه د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بند ده، د خلکو تګ راتګ بند ده او دا ډول حالات چې هغوی ورو ورو اوس یعنی سره دې چې طالبانو اعلان وکړو چې دوی نوره جګړه ودرولې ده د شپې دولس بجې، او پاکستان اوس په غزوابي بریدونه کوي. خو زه یو څه نه چې زه ډیر یریږم دا کومې ویډیوګانې چې راځي یا پوزینو زینو کې پاکستانی پوځیان د دبرو لاندې دي یا د دیوالونو لاندې دي، هغه وجل کیږي یا ویل کیږي چې ځینې پاکستانی پوځیان افغان طالبانو تختولي دي. نو دا داسې مسایل دي چې دا جګړې ته نور هم یو ډېر خطرناک شکل ورکولی شي، ځکه چې بیا هغوی هم مجبور دي چې د خپل یعنی د خپل حیثیت دپاره یا د خپلو زخمیانو چې طالبانو ځان سره بولي دي یا د ویډیوګانې چې د دوی په ملک کې کتل کیږي، اوس په پاکستان باندې فشار ده چې تاسو باید انتقام واخی ځکه چې طالبانو خپلې ویډیو خپرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا ډول ویډیو هغه څوک خپرولی شي چې هغه یو مسلکي پوځ نه وي، طالبان غوندي خلق یو زندانی نیول یا په جنگ کې څوک نیول بیا هغه وجل دی هغه ویډیو خبرول دا خپل د دې مظاهره سرګنتیا ښیي چې دا جګړه یعنی یو داسې جګړه ده چې پراخه کېدای شي او آباد هم پراخه کېدای شي او مشکلات هم زیاتېدای شي او دواړه طرفونه مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي.
یوسفزی صاحب په کلونو کې اول وارو چې د پاکستان پوځ په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې دغس یو وخت کې دا په څه معنا وه پاکستان د څه پلټه کې دی فکر کوي څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړه؟
فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري نه نړیوال روابط ولري نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشحاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي یعنی پاکستان په دې کې دوه رایې نه لري چې ټي ټي پي مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی دوی مرسته هم کړې ده او د دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي او مشکلات هم ورزا به شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف دي. نو زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا تاسو کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم په کار دا ده چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونښتلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو. امریکایان افغانستان ته رالو شل کاله در بدر ملت هم وو طالب هم وو ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د القاعده په ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقې دي د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت ده چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي او البته په دې پاکستان که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکوي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکړو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یعنی طالبانو ملګري دي هغوی ټول په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کیږي او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخله یا داسې ګروپونو ته لارا ورکول چې هغه افغانان د پاره مشکلات جوړوي نه د دوی د پاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو د پاره.
قطر، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو بیانونه راغلي دي په دې رابطه باندې. فکر کوي چې دا به د پاکستان حکومت لکه څه په دې مسله کې یعنی مخېونی ول شي کسنګ یا به په خپل څه چغواړي دوام ورکیم؟
نو زه فکر نه کوم چې غوی دې زیات فشار اچول شي. پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او خلک لري غوی سعودي عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې قانع کولای شي چې موږ هغه هدف پښتني دي چې هغه تاسو ته خطر ده موږ ته خطر ده نړۍ ته خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې افغانستان موقف کمزور دی او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري قوت هم لري او هغوی کولای شي چې دا هیوادونه قانع کړي یعنی چې موږ دا څه کارونه کړي دي دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د چارو شنونکو سمی یوسف زایو چې د طالبانو او د پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو په ارتباط او د پایلو په اړه خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
مخکې مو راپور کې واوریدل چې د پاکستان حکومت د تیر شپې د نښتو بریدونو په غبرګون نن په د تورخم او همدارنګه د چمن دروازې د افغانستان په مخ تړلې دي چې ورسره د دوه اړخیز تجارت او د خلکو تګ راتګ هم بشپړ بند شوی دی. د سوداګرو د اتحادیې مشر البته په پاکستان کې مجیب شینواري غوښتنه کړې چې شخړې د خبرو له لارې هواره شي او تجارتي فعالیتونه دې بیرته پیل شي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرات شینواري له تورخمه دا ریپورت را لېږله.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر 12 نیټه سهار نه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی او دوړ خیز تجارت پر موتل شوی. د تورخم ټرمینل هم خالی کړل شوی او افغانستان ته مال وړونکي ګاډي له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل شوی. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته تر اوسه کومه نښته نه ده شوې، خو د اکتوبر په 11 نیټه شپې مهال بیا په خواوشا نورو 5 سرحدي سیمو کې د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. دوی ویلي چې د تورخم دروازه یې احتیاطاً تړلې ده چې موجوده صورتحال له امله چا ته څه زیان ونه رسي. په لنډ کوتل بازار کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د تورخم د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری ویل چې په کار دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پولو باندې جوړې شوې کشالې د خبرو اترو له لارې هوارې کړل شي او کاروباري هلې ځلې دي پرانستې وساتل شي.
موږ هم په خپل بارډر باندې په خپل خاوره باندې امن غواړو، تجارت غواړو، روزګار غواړو، ژوند غواړو. الله وکا چې دا کومه سانحه راغلی چې دا زر تر زره په مذاکراتو باندې حل شي، بارډر تجارت ته پاره کولاو شي، روزګار روان شي. په مونږ دواړو ریاستو ته دا فاست دی چې کوم مسایل راځي هغه دا په مذاکراتو حل شي او کله هم تجارت ته پاره مه بندگی، ځکه چې تجارت چې کوم دی، روزګار چې کوم دی، دا د امن د پاره رومبی پوړی ده چې چرته تجارت او روزګار روان وي هلته به په خپله باندې امن وي.
د تورخم دروازه په داسې حال کې تړل شوې چې تیره شپه یعنی د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر پولو باندې نښتې شوې او د مرګ ژوبلې د شمېرې په هکله دواړو خواوونه متضاد دعوې مخې ته راغلي او د یو بل چک پوسټونو یا مورچو له منځه وړو دعوې هم کړې دي. دا محل د تورخم دواړو غاړو ته د کاستم او امیګریشن په شمول ټول دفترونه تړل شوی، دغه سیمه خالی کړل شوی او امپورت اکسپورت هم ولاړ دی او مسافر هم پرې تګ راتګ نشي کړای. د تورخم دواړو غاړو کنټرول د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو په خپل لاس کې اخیستای او څوک نه ورپرېږدي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرنو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د جنیوا په څنګه کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وايي په دغه ایواد کې د طالبانو تربیازلي واکمنیدو وروسته میلیونونو افغانانو خپل ایواد پریخه. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټي په شپږ اویایي مناسته کې ویلي اوس مال د افغانانو دا افغانان په ګاونډیو هیوادو کې له بیلابیلو نامنیو او بې برخلیکۍ حالت سره مخ دي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشته شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته دغه هیوادو ته تللي وایي دلته له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2021 کال کې اگست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته شاوخوا 4 میلیون افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پریښي. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټې په شپږاوې مناسته کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11 د په اکسپان خبر شوی ویلي
سس طالبان ملتری ټیکو
د 2021 کال له اگست وروسته پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلی واکمنۍ وروسته د 4 میلیونو په شاوخوا کې افغانان له اوسني وضعیت نه خلاصون لپاره له خپل هیواد وتلي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي او اوس هلته هم له بې برخلیکۍ او نا امنی سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه ده هم ویلي افغانستان اوس مهال 3.3 میلیون بې ځای شوي وګړي لري چې له ډلې 3.2 میلیون په کور دننه بې ځای شوي. نوموړي ویلي د افغانانو لپاره ډلې کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا و چې په تیرو 4 کلونو کې د زورونو، تاوتریخوالي او بشري بحران له امله ترسره شوي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشه یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واک وروسته دغه هیواد ته تللي وایي دغه تل سخت ستونزو بې برخلیکۍ سره مخ دي. په پاکستان کې میشه افغان کډوال د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډیر بحرانی دی. په وروستیو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بند کړې ده او دلته میشت ټول ډیر شمېر افغانان له سخت کړهونو سره مخ دي. له وی خو دی وی زین موجودیت له بل خو پولیسو د افغانانو جون عذاب کړی دی. دوی هر ورځ راځي افغانان نسیو ریپورت کوي.
په ایران کې مشه افغان کډوال چې د هم نوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ویل
لکه زندانیان دلته بندي دي ځکه هیڅ ځای ته نشوتلای د شپې او د ورځې خوب نه لرو. د ورځې هر شپه په ډار کې یو چې اوس په دولتي کسان راځي او نیسی بمو. د ډیرو ستونزو سره مخ یو هیڅ لار نه لرو. الله دې زموږ مل شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د اړیکو کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او دیموکراتیک نظام لپاره ممکن دي. د کډوالو د حقوقو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي که څومره په افغانستان کې د بشري حقوقو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان وسایني او شرایطو ته په پام د ایوازي او هیله کېدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي رادیو ته وویل
افغانستان ته د کډوالو د بایزات استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملی اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي، دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي تر څو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط او واک د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیزو هیوادونو ته د خپل کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف گاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال حالته د بیلابیلو ننګونو جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اړیکه کمشنري یونچتیار ویلي یوازې د 2015 کال د دسمبر تر پای پورې له 2 میلیون ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوی چې په کور دننه په موجوده سرچینو فشار راوستي دي.
پرون د اکتوبر 11 د وړون جنو نړیوال ورځ و ده. افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر افغان جنې وای خپل وړکواله په ډیر کړاو سختي تیر کړي او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتو له وخت مخکې او له خوخې پرته واده کول او د زده کړو په برخه کې د بندیزو لامل له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. ځینې وای د غربت او بې سوادۍ او د غراز د کورونی او د پوهې د ټټی کچې لامل دوی په تنکې ځواني کې واده تاړېستل شوی او زده کړو حق ترې اخیستل شوی چې اوس دوی له ځانمنونکو پایلو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې
په داسې حال کې چې اکتوبر 11 د وړون جنو نړیواله ورځ یو شمیر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو، خو لا هم له سختیو رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وای په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني الک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته ویل اوس یې له واده څو کاله تیریږي، خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنم چې زه واده شوم، درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې الته بوتلم. 12 کاله ما دی خیمه لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوندم ډیر وړکای وو، بیخي د سیاتانو په دې چې دا ما خزه ده وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتای ور سره. هغه ورځ تیر کړې مالیزه اخر به می خدای خې کی نظم د ژوند ستونزې سخت ډیرې دي.
د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو منیسه وایي په وډکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تر په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې ترې خونځي ته د تګ مخاوني ول. هغه چې په یو په خمالوله د وای بے سوادي ژوند له سخت ستونزو سره مخ کړي.
چون پدار ما وفات کده بود مو خور
کله مې پلار وفات شو زمیده تر سره اوسیدم. بیا چې کله لګراغه ته شون تر می خونځي ته زما د تک مخاوني ولا او وی ویل چې ما ته می غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووځي. روس سز په لاس کله نه کې معلومه شو اوس له بیلا بیلو ناروغي سره مخ يم. ان د ډاکټر لوخ نه شم وستلای او تر نن ورځې لسته کوم محروم يم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بې وزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کیږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپل اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړې وم، بیا مې پوروړې زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال لزمري میاشتې د جدي تر شپږ ویشتمې نیټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړې او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تېرو څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې له څلورو کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محرومې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان وي. درنو او کلری زکون کو د تل په سر زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو او اړوند نو افغان مشهور مرمنې به په جنو د حقوقي د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. خو جو کلری زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتي ورده کړوند او مجو تاسو مرمن معصومه اسمتي دا کو پیشن دل د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وو په دې لوچی مېرمن معصومه اسمتي ورداک څوک په اسره او شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوان میتاسته معلومات چمتو کړې دي. هله من دې چې د تل په سر سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زكون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم چې لدین چې تاسو لوس په کان تاسو ټول درنو زكون کو سره باید خپل د لوس ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسې چې تر څو وکولای شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زكون کو اوس هم د لوست په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوم. زموږ تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د کرانې ولا پاکستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکول شوی خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې سرګند کړی او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی شزوه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلی و او په 323 هجری قمری کال کې وپاش و. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودل. شخصیت، علمی او سیاسي ورتیاوی. درنو زكون کو وس هم د لوس په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت د هغې علمی او سیاسي ورتیاوی بلو چې مېرمن هورا خلتی سره د شخصیت درلودې کوم علمی او سیاسي ورتیاو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشر و. ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیار او معتبرو مشرانو له جملې څخه و. د حق حکمت، سیاسي پوها، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه، په خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي ورچاوي شودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپل په ټولنیزو فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپل ځان کې ځانګړي ورچاوي درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګند کړي دي او هغوی ته یې خپلې ورچاوي شودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ته درنو سکون کو اوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه، یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دي اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید د مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو جینه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات سره مخامخ شوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خلتی لیک مسعود دې ته اړ کړل چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاق سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته راغی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چا وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خلتی دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځ څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نور هم زیات سي وي. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځ څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکون کو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي، کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله، یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیر دې دغه خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټول د واق پر سر باندې جنگ او جګړه کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خلتی دا ښه اراده او تدبیر بهیر لاله د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې مېرمن هورا خلتی د شی اراده د شو تدابیر لاله سره د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود تلیک ولېجا چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی شهر د کوم بهرني حالت سره چې وس مخته د حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیجی و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړی و. د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅې وکړلې. یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورل لپاره د مېرمن هورا خلتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله مېرمن هورا خلتی د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت په یې مېرمن هورا خلتی په خپل سر ترسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراث هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتش و چې د هوشارتیا سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسېدل ولی و او هم چې نن د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرۍ په توګه یادیږي. یعنی مېرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه مېرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړ شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغه سي یو افغانو قهرمان مېرمن له جملو څخه وشمل سي. لکه څنګه چې مېرمن هورا خلتی و، نو رب دې تاسو ټول درنو ځکون کو ته قوت او توفیق درکې تر څو تاسو هم کولای سي پراتونکې کې هم دغه سي د غوړ شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو ځکونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغه درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو ځکونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزوه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغه د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی مېرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوي وکړه؟ نو درنو ځکون خو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د مېرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي چې مېرمن هورا خلتی څوک و، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو ځکون خو تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پر چې زه تاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اهلا و احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس فهم درن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاچ هم پتان می پرناو ګلری زکون کوله که څنګه سیس مروسته درن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندی نو دتل پسیر هم تاسو افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات تر لاسه کو درنو زکون کوله که څنګه سیس مروسته د تیر ورځی لوسته یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو زلبی هم دامدغه سی یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند می معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی هله منډه يم چې تاسو تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنه زکون کو یو زلبی هم یادونه کوم مخله دین چې تاسو لوست ویلکم تاسو ټول درنه زکون کو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود وي اوسېږي تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ همدا یو ځنی لار ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او شتوګه سره زده کړئ نو راځو درنو زکون کو د خپل لوس پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې لوس شلم لوس موضوع سپوږمۍ ذریعہ ده ولو چې سپوږمۍ ذریعہ څوک او سره شخصیت او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یو کولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي سپوږمۍ ذریعہ چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی په 1398 هجری شمسی کال کې په کابل کې زیږیدلې ده ولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلونه مې په خپل سپوږمۍ رویوف دی په 1398 هجری شمسی کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي د هغه د پام وړ اثر دشت کابل او در کشوري دیگر دی یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثر څخه چې دی یعنی ډیر زیات شهرت لري هغه په خپل یو دشت کابل دی او بل در کشوري دیگر دغه دوه اشعار دي چې اوس په حال ډیر زیات مشهور دي او د دې له مشهور اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي درنو زده کوونکو اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر وو ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې پلار یې په خپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار وو یعنی تجارت یې سرته رسوه د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسه کې پیل کړلې یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالی لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په هنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړ وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې وروسته د هغه څخه د کابل په هنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند ترلاسه کړ بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړ یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب د په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړ یعنی ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې یعنی د دې کومې لیکنې چې دی سرته رسولې د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې د هغې سبک د البر کامو، پرانتس قفقه او صداقت هدایت لخوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې سبک شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس قفقه او صداقت هدایت لخوا څخه ډیر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه، او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډیر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کیږي، یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډیر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړه ده. خو د بیان په جزئیات کې دقت زیاتی، او ورسره د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کوم کیسې چې جنوشته کړی دی، په هغه کې د دې دقت ډیر زیاتی، او خلک د دې د بیان د جزئیات څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپورمې زریاب د اثرو ځنګړتیاوی ترنو ځکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د سپورمې زریاب د اثرو ځنګړتیاوی ولولو چې د هغې په اثر کې کومه خاصه ځنګړنه و او کومې ځنګړتیاوی درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د میرمن سپورمې زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده، او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهوره اثر درنه ځکونکو اوس هم د میرمن سپورمې زریاب مشهوره اثر لولو چې د میرمن سپورمې زریاب کوم مشهوره اثر دی، د هغو نمونه لولو. د میرمن سپورمې د مشهور اثر له جمهور څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کبیل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګ ها دی چې په 1300 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1300 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کوم لیکنه چې دی کړی و، دا په 1300 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغه او د نورود زریاب ګډه ټولګه برف و نقاشي های روی دیوار نه وزیدا چې د میرمن سپورمې زریاب ځنې زیات شمېر لیکنسته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپورمې زریاب سره یو ځای د نورود زریاب ګډه ټولګه هم ستاسو چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي، چې هغه هم چاپ شوی دی. د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپورمې زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېری ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده، د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړي. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا فرانسیس کافکا د غزولان دي یعنی د هغه د کوم لیکنې چې دکړې دي هغه د نړیوال لیکوانانو تر غزې لاندې وی چې د هغه په سیر باندې د خپل لیکنې سرته رسولې اهم چنان د مرمن سپورمی زریه مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې د مهاجرت ول افغانستان څخه فنان سوو یو نیویم کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه یعنی میرمن سپورمی زریه په 1992 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپورمی زریه د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریه هم ورسره یو ځای شو یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره نو په همدغو کلونو کې د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شو ورستی کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه نستون شوه خو سپورمی د خپل اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه یعنی کله چې رهنرود زریه په افغانستان ته بیرته لاړل نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپورمی زریه د هغې سره تګ ونه کړل هغه د خپل اولادونو او د خپل لورونو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله په 1999 کال کې د رهنرود زریه د کوایټ نورنس ناروغي له عمله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه یعنی کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریه په کوایټ نورنس ناروغي باندې اخته شوله یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې د مبتلا شول نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریه دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي رهنرود زریه د همدې ناروغي له عمله مرشوه یعنی کله چې دا هم دغه بیرته کابل ته راستنه سوال نو په همدې وخت کې رهنرود زریه په د کوایټ نورنس ناروغي له امله څخه مرشوه نو درنو زکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندیم چې تاسو یو څه زده کړی او سیږي او په دې باندې پوسی وي یاست چې پرمن سپوږمۍ زریه څوک او څه ډول شخصیت او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دی اوس هم د لوست په دې برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو درنو زکونکو تاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ورنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دی تاسو به هم دا ادریس ورنه په خپل کتابچو کې خپل ځنه سرنوشته کوی او هر سوال ته به چلا چلا جواب وایست لمړی سوال درنه ځکون کو سپورمۍ ذریعہ د کوم مشهور اثرو لیکواله ده یعنی د هغه کوم مشهور اثر لیکوالی د سرته رسولې ده دوه د سپورمۍ ذریعہ د لیکوالی په سب کې د کوم نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي یعنی د کوم سب کوم طریقې څخه ځلې استفاده کړې ده هغه د کوم نړیوالو لیکوالانو اغیزې دې په سب کې موجود دي دریم سوال درنه ځکون کو سپورمۍ ذریعہ فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه دا علت به تاسو واضح کوي او په خپل کتابچو کې به نوشته کوي نور نه درنه ځکون کو تاسو د نن ورځې لوس پر هم تر همدې ځای پر وو هله د شخصي شی بنای ساو یو سبو مذکرې وو سیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه چوپړ کې حاضرې شم د الله فمان
شهیدو تکلونو فریادونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما هبن کری پشتان زمالا لونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما هبن کری پشتان زمالا لونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما
بلا فخر کلی بغور کی اومین علی گل دبدو صفاتنا دهرمان پلم بو اسوم تیتن شوم اومین کرل مغروران تو زرنا تی زاد کی اسی شوی بولوچ ماکل ما تغد اورو زنجیرونا کہتو فلک نا بڑی پما وکڑی ماجی تڑی دی دخل